السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر 5 بجې شوې د 15 نه تر 15 بجو د مشال ریډیو د نن ورځې نه حساته خبرونو اخیری خبري غړي کې ز منوښا ستاسو قربایم نه کې پرځونه قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو په سر کې ورزود د ساده تازه خبرونو لپاره د مجید بابر ته راځي چې په ګډه خبرونه واوو
ستړي مشهډم به د مشال خبرونو سرټکی د چمن تاجرانو او د سیاسي ګوندونو اتحاد وایي چې حکومت سره مذاکرات ناکام شوي د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو اتحادیه وایي چې د حفاظتي سامانونو د نشټ لوجه اتلسنیمو سو نه زیات د صحت کارکونکو کې کورونا ناروغي وهلي کرویشیا کې خیرخی ډیموکراټیک ګوند ټاکنو کې بریا ترلاسه کړې او استمشال خبرونو تفصیل د بلوچستان تاجرانو او سیاسي اتحاد وایي چې د چمن تجارتی لارې د خلاصېدو په لړ کې تیر ورځ حکومت سره شوې مذاکرات ناکام شوې او دوی بخپل احتجاج ته دوام ورکړي په چمن کې د احتجاج نن دوه ډیر شمه ورځ ده تیر ورځ دغه تاجرانو یو احتجاجي لاریون وکړو او افغانستان سره په پوله د چمن د لارې خلاصولو غوښتنه وکوله د لاریون برخوالو مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل چې نه یوازې سرحدي پوله د سمدلاسه خلاص کړل شي بلکې د کوټي چمن په لوی لار ټول چک پوسټونه او چوکیان دي ختم کړل شي تیر ورځ د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال للوري جوړې شوې کمیټې د چمن دوره کړې او هلته د پرلت د مشرانو او ځایي تاجرانو سره لیدلې د مذاکرات وروسته یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال د بلوچستان د کورونو او چارو صوبای وزیر ضیا الله لانګو وویل چې موږ به بیا بیا سره کینو او د دغې ستونزې حل به د خبرو د لارې وباسو د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو اتحادیه وایي چې په صوبې کې د 3500 زیات د صحت کارکونکو کې کورونا ناروغي وهلې دي نن سهار د یادې اتحادیه ویان ډاکټر سلیم خان یوسفزی مشال لیډیو ته وویل چې دغه کې د 14 ډاکټرانو په شمول شپږ نور د صحت کارکونکو مړي شوی هم دي دوی وایي چې یوې خواته دوی د کورونا وایرس نه د ځان ساتلو سامانونه کم دي چې لوجه یې د صحت کارکونکو ډیر اغیزمن کیږي د صحت د محکمې ډایرکټر ډاکټر نیاز محمد مشال لیډیو ته وویل چې د ډاکټرانو او د صحت د کارکونکو د ضرورت ټول سامانونه یې ور پوره کړی د پاکستان پیپلز ګوند یو مرکزی مشر او پخوانی وفاقي وزیر آیت الله دورانی د کورونا وایرس ناروغي له کبله تیر مخام د کوټې په یو روغتون کې مړ شوه آیت الله دورانی تیر وسوره دراهسي د کورونا په ناروغي اخته وو په روغتون کې بستر وو شپېته کلن دورانی د بلوچستان د مستونګ ضلع د پړانګ آباد اوسیدونکی وو آیت الله دورانی د طالب العلم له وخت نه د پیپلز ګوند فعال غړی وو په کال 2003 کې په کال 2003 کې د مستونګ قلات څخه د قومي اسمبلی غړی منتخب شوی وو او بیا د وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی په کابینه کې د صنعت او پیداوار وزیر مملکت پاتې شوی دورانی نن سهار په خپل پرنی ټاټوبي کې خبرو ته وسپارل شو د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو د دورانی په مړینه د خفګان څرګندونه کړې په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې 50 کسان له کورونا وایرس مړ شوي د دې هیواد د روغتیا وزارت ویپاڼې د جولای په شپږمه ویلي چې په تیرو سلیزو ساعتونو کې په ټول هیواد کې 3340 نور کسان په کورونا وایرس اخته شوي چې ورسره د ناروغانو مجموعي شمیر شاوخوا 2,13,000 ته رسېدلی خو حکومت وایي چې تر اوسه پورې تر 1,10,000 زیات کسان رغېدلي هم دي وایرس په پاکستان کې په مجموعي توګه 2,22,000 کسان وژلي په لغمان کې شپارستنه د دولت وسلوال مخالفین وجل شوې د افغانستان د لغمان ولایت چارواکو د جولای په شپږمه نیټه په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویلي چې د دې ولایت د ملي امنیت راپور پر اساس ګډو ملي ځواکونو تیر شپه د جلال آباد کابل پر لاره د سرکنډو بابا په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو ته کمین نیولی و چې په نتیجه کې 14 وسلوال وجلي او 6 نور یې ټپیان کړي د دولت وسلوالو مخالفینو په دې اړه تر دې مهاله رسنو ته څه نه دي ویلي او وروستۍ خبر دا چې د نظر پښتون له مخه د کرویشیا ډیموکراټیک ګوند د جولای په 15مه شو ټاکنو کې بریالی شوه او پارلیمان کې لوی اکثریت ترلاسه کړي د 1,150 څوک په پارلیمان کې ډیموکراټیک ګوند 1 او د خپل وړو وړو متحدینو په شمول سوشل ډیموکراټیک ګوند 1,100 ترلاسه کړي که چیرې دا نتیجې هم په دې حال کې پاتې شوي نو واکمن ډیموکراټیک ګوند به د حکومت جوړولو لپاره د مطلوبه 6 څوک په پوره کولو په لړ کې د نورو ګوندونو سره په خبرو کې پیاوړی حیثیت ولري د مشال د خبرونو پای
دا و مجید بابر چې تاسو ته د دې سات د خبرونو تفصیل درک په روانه غړی کې په دې موضوعاتو نور تفصیل اوریدل شي د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو د اتحادیه ویان ډاکټر سلیم خان وای ل اتل سو څخه زیات د روغتیا کارکونکو کورونا متاثر کړی دی.
پدې کې چې دی 856 ډاکټران دي او دا نور چې دي د کې نرسس پیرامیډیکس او نور سټاف د کلاس 4 دا په کورونا افیکټ شوی دي.
د چمن پاک افغان بارډر د بندیز خلاف د سوداګرو احتجاجي ناستنن په 23مه ورځ هم دوام لري. دوی نور څه غوښتنې لري؟
چمن پاک افغان بارډر څخه نیولې د کوټ په لور لار باندې چې کوم چې پوسټونه دي هغه د لویزو دي کده فلوس دي کده پښتم دي کده افسری چې کوم د چکین په نامه باندې زموږ د سنجورو د سیسرو سره چې کوم تشدد او ظلم کېږي د دې پوري تور بربند سي.
د خیبر قبایلی ضلع په ځوانانو کې د آیس نومې نشه استعمال زیات شوی چې د سیمې فعالان یې اندېښمن کړي دي.
د دې په وجه ډېر ځوانان چې کم دی هغه سبقونو نه وتل، ډېر نوجوانان چې کم دی داسې چې هغه خودکشي وکړي، ډېر نوجوان په کور نه سمونه پټي جنگ جګړې وي.
او افغان حکومت نن د نږدې شلو هیوادونو او نړیوالو تنظیمونو د یوې غونډې کوربتوب کوي. یو شمېر نور کورنۍ سیمه ایز او نړیوال رپورټونه به هم واوري. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې په کې دا وخت تاسو د نن ورځې اخیری خبري غړی ته وګي. د ټولو نه اولنې موضوع په دې کې راخلو د کورونا وایرس صورتحال په پاکستان کې څه دی. په دې حق لا په اسلام آباد کې زمونږ همکار طاهر خان موږ سره د ټلیفون په لیکل. طاهر خان صاحب، تاسو ته هرکلی وایو. د کورونا وایرس ورستۍ څه شمیرې څه حالات لري تاسو؟
سو د پاکستان کې مشمیری دی نو ډېر لوی فرق نن هم نشته. البته نن چې سهار تازه پیښه او نوې کیسونه د غوې په اړه تفصيلات د حکومت لخوا جاری شوی دی نو د مړو شمیر په 1313 سلیریشتو غنټو کې هغه 50 دی چې دا د 1300 د شمیر د مړو چې دی کم دی. البته نوی کیسونه تازه چې کم 13 گھنٹو کی دی هغه کم دی، هغه 3000 دی. نو د دې مطلب تاسو چې هغه نوی چې کم کیسونه رجسٹر کیږي سب کیږي هغه کې څه ډیر زیات هغه کې خاص بدلون نشته. او چې کم هغه ټول مثبت کم کیسونه شمیر ورته شوی دی هغه ډیر دی، هغه 2300 د روغتیا د پاره چې د وزیر اعظم کم معاون خصوصي دی ظفر مرزا هغه پخپل نن چې هغه د دې ټول هر څه د کرونا د مخنیوي د پاره د ټول شان هغه یو قسم مسول دی انشار دی هغه نن اعلان کو چې د کرونا د ټیسټ مثبت راغلی دی د پکور کې کرنټین شوی دی. دغه رنګ 13 هفته د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود شیر اعلان کړ پخپل ټوټر باندې چې دې د دې ټیسټ مثبت راغلي دي د پښتو کور کې ناشته لګرنګي پاکستان کې مهم شخصیت هم لکه شاباز شریف دی، شیخ رشید دی، د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر او اسد قصر سورج مخکي، پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خان کان عباسی وو. نو د نهم مینه چې کړه په لاکډاون کې لکه مې راغلي وو سپریم کورټ حکم نه پس نو د سې یو نظر شته چې پاکستان کې د کرونا کیسونه زیات شوي وو او دا د 2000 روزانه چې کوم شمیر نه راځي نن پکې البته دا 3000 خو بیا 3300 هم یو لوی تعداد دی پاکستان کې اوس د کرونا نوې کیسونه
چې راځي مخته. ډېر مننه طاهر خان صاحب چې موږ ته مو په پاکستان کې د کرونا ورستي تفصيلات راکړل. د مشال ریډیو اوریدونکو ورسوې ویبلې ام په دې موضوع کې ویبلې برخه ته. خیبر پښتونخوا کې د سرکاري هسپتالونو د ډاکټرانو د اتحادیه شمیرې ښایي چې په دې صوبه کې تر دې دمه د
سو نه زیات د صحت کارکونکو کرونا متاثر کړي دي او تر شپږ وشتو زیات یې مړ کړي هم دي چې پکې ډاکټران د روغتیا کارکونکو نرسان او نور عمله شامل ده. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې د روغتیا د کارکونکو لپاره د حفاظت لپاره د کوټلي انتظامات وکړي. په دې حق له تفصیل د پیښور نظم خبريال شبیر احمد جان راکوي.
خیبر پختونخوا کې صوبایي د ډاکټرانو اتحادیې ویان ډاکټر سلیم خان یوسفزی مشال لیړو ته د جولای پښ پګم وویل چې ټوله صوبه کې تر دې دمه د اتلس نیم سوونه سیوا طبي عمله کرونا وهلې ده چې په کې د شپاړسو ډاکټرانو په شمول تر شپږ ویشتو نور د صحت محکمې اهلکاران مړه شوي هم دي.
د وخت په خیبر پختونخوا کې د کرونا نه تقریبا 1850 کسان چې دي د کرونا شکار شوي دي. په دې کې چې دي 856 ډاکټران دي او دا نور چې دي د کې نرسز پیرامیډیکس او نور سټاف دي کلاس 4 دا په کرونا افیکټ شوي دي. تر اوسه پورې په خیبر پختونخوا کې دوه نرسانه شهیدان شوي دي، څلور پیرامیډیکس دي او درې کلاس 4 دي. یو چې دي اکاونټنټ وو د ایوب میډیکل کالج کې
ملاویږي نور ته نه ملاویږي. دویمه خبره چې کومه ده، نو چونکې ډیرو خلکو چاته چې داسې علامات مو د کورونا هغه یا ټیسټونه نه کول یا هغه حل نه دی ویلې، نو په مختلفو واډونو کې په مختلفو نورو یونټو کې چې کم کې د کورونا علاج نه علاوه د نور علاج کې د پاغ واډونو کې زمونږ ډیر ډاکټران نرسانی او دور هیلث ورکر چې دي نو هغه د کورونا نه افیکټ شوی دي.
ولی په دې اړه مو چې کله د حکومتي دریز معلومولو لپاره د صحت صوبایي محکمې ډایرکټر ډاکټر نیاز محمد نو پختل نو دوی مشال لیړو ته ویل چې دا کرونا ناروغ لپاره ځنی اسپیټلونه هم ورلدی بیل کړی دي او راتونکو کې به تر 800 بډونو نور اسانتیاوي هم په سرکاري اسپیټلونو کې ورکړي. بنیادی توګه کوم چې نړیوال د ډبلیو ایچ او او قومي سفارښتونه دي د طبي عملی د خوندي ساتلو لپاره چې دوی ته کوم ډول سامان او سهولتونه ورکول دي او کوم یو کس لا څه ورکول دي نو هغه ټول مونږ ورکوو. لکه د یو کس په او پی ډی کې ډیوټي ده، د بل په آی سی یو کې، بل کس په آیسولیشن کې دی او د بل ډیوټي په قرنطینه کې ده. نو دا بیل بیل و اته مرحلې دي او دغه بیل ځایونه دي او د هر یو لپاره خپل احتیاطي تدابیر دي. نو هر یو کس لا بیل بیل د محفوظ پاتې کېدو سامانونه ورکوو. دې سره سره دوی لمونږ تربیت هم ورکړه دي چې ځان به سرنګ د دغه وبا او وایرس نه بچ ساتي او کم چې ډیر حساس ځایونه دي نو هلته کې هر یو کس چې کار کوي ورته سور لس ورځې پس د آرام او د چوټې موقع ورکوو. د هغه ټیسټونه هم کوو او هغه قرنطینه سہولت هم ورکوو. دا سرکاري شمیرې تر مخه د جولای شپږمې نیټې پورې په خیبر پختونخوا کې کرونا 28000 نه زیات کسان اغیزمن کړي چې پکې 1000 نه سیوا مړ شوي دي او 1400 نه زیات واپس جوړ شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خبرونو کې هم په دې موضوع یو بل رپورت لرو. په پاکستان کې د کورونا وایرس خورېدو سل ورځې پوره شوې. په دې تړاو په سواد کې پرون یو دستور شوې ده چې پکې د روغتیا څانګې هغه کارکونکو ته نامونه ورکړل شو چې د کورونا وایرس د مخنیوي په لړ کې زیاته خواري کړې ده. دغه دستورې ته زمونږ خبريال نیاز احمد خان هم ورغلی دی چې د رپورت کې حال راکوي.
د سواد صحت محکمې خزینه غړي ناهید بادر چې د صحت کاروندانو اتحادیې مشر هم ده وایي چې د سواد 1300 زیاتو خزینه کاروندانو تیرو سلو ورځو کې 300000 نه زیات خلکو کې د کورونا وایرس جانچ پړتال کړي. دې تر څنګ ډېر په کم وخت کې د هغه 6000 تنانو رپورټ د صحت محکمې چارواکو ته ورکړي کوم چې د بهر هیوادونو څخه سواد ته راغلي دي. ناهید بهادر د کورونا وایرس سل ورځې تیروتو دستور کې ویل چې دوی د کورونا وایرس رنځورانو نشاندهی کولو کې یو شمېر مشکلات سره مخ ول.
نو موږ د اولنۍ ورځې نه کا سٹارټ کو په اول ورځ کمیونټي کې چاته دا پته نه هجرو ورو خلکو ته پته ولګی دا نو موږ ته دوه مشکلات شو چې خلکو به موږ کورون ته نه پرې خاودو او چې تللو به نو یې وای دا د حکومت ایجنټانه په دې روپ کې وسرالې دا اوس په اور په ټکو کې راتلې او اوس په دې روپ کې راغلي او موږ وجنی دیو چې اسپیټال ته سو پولی نو هغه بیا ژوند نه راځي. بل طرف ته زمونږ سره د سیفټی د پاره هیڅ هم نه ګلوبز ماسک او بس نمنګ ډیر شي ال ای ڈبلیو بدی کې افیکټ شوی هم دی ال ایچ ایس هم افیکټ شوی دی زمنګ ډرایورز رونه
د سواد ضلع انتظامی یو غړی عبدالباری وای چوڑمای کې د کورونا څخه مرشوی تن خورو تاسو پرلو تاسو کوم تیار نول د ضلع انتظامی یو سو ملګرو ټولګه جوړ کو او د مړو سپارلو کاری په سر وغستو دی وای چې په خپل لاس شل مړی خورو تاسو سپارلی او تر اتیاو نه زیاتې سپارلو ته سنبال کړي
مونږه همیشه چې کم کاون نه کول نو ډېر په سختۍ ټایم او یو ډېر دیسی بد حالاتو چې د کرونا کې به کس مړ شو لول نه مړ مونږ ته ډېر مشکل حالاتو بیا دا غو ته تابوت رسول کپن او دا غو غسل ورکول هغه بیا قبرستان ته وړل د شپې په نیمه نیمه شپو دا زموږ د پاره ډېر ګران خبر وو خو مونږ چې څه کول مونږ یو خپل یو جذبه دا کړی و چونکې زموږ دا کار نه لري چې یاره مونږ مړی سپارو یا مړی لو غسل ورکو زموږ دا کار نه خدا مونږ خپل یو جذبه نیولې وو او دا جذبه به همیشه زمونږ وي دا سل دین دا سو دین به مونږ داسې تیر شو لکه بینتهای ګران لکه په بازار ته لاک ډاون کې کول یو کورون تراشن نه سوال
د ضلع سوات سیحت محکمې مشر ډی ایچ او ډاکټر اکرام خان وویل چې په سوات کې د کرونا وایرس رنځورانو شمیره ورځ تر ورځ په کمېدو ده د غلوی وجه د بیلابیلو محکمو لخوا د کرونا نه بچ کېدو په عمل کې شرکت ته
په هر لیول باندې یو کنټرول اینڈ کمانډ د یو ایڈمنسٹریٹر د لاندې او هغه سره چې سونه پاره کې لاند ډپارټمنټ سپورټس وو هغه ټول ډپارټمنټ پاره کې کلب وو نو دا د یو کس د وس کارنو په دې کې لکه مین کردار چې کوم هغه د کمیونټي او بیا چې کوم امپلیمنٹرز نو هغه کې موږ سره ټول ډپارټمنټ سو پاره کې موږ سره پولیس ډپارټمنټ اسپیشلی په فرنٹ باندې دا هغه سره موږ سره ڈبلیو ایس سی سی چې چا موږ سره ڈس انفیکشن کولو هغه کې موږ سره ٹی ایم ایس چې چا به ڈس انفیکشن کولو هغه کې موږ سره ریوینیو سٹاف چې به موږ سره راشن او دغه سیزن په سمارټ لاک ڈاون ایریا کې دا کول نو ا لټ اف ډپارټمنټ په دې کې موږ سره شامل خو کمیونټی او بیا د موسټ کوم د کمیونټی او د ګورنمنټ په منځ کې چې کوم اوپینین میکر دی هغه میډیا دا
د کرونا سل ورځې پوره کېدو په دستور کې د کرونا رزنه ولس بچ کولو کې کارکونکي د پولیس صحت صفایي محکمو او د ضلع انتظامی غړو ته د سوات ډپټي کمشنر لخوا تعریفي اسناد او انعامونه ورکړل شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
هلته د کرونا وایرس د خورېدو وروسته په اول وار لوی اختر را روان دی. د لوی اختر په موقع خلک د قربانیانو لپاره ساروی اخلي، منډیانو ته ځي او په منډیانو کې ګڼه ګوڼه خامخا جوړیږي. د هر څه ته په کتو سره د خیبر پښتونخوا حکومت د کرونا وایرس او همداراز د کانګو وایرس چې د څارویو نه خوریږي د هغې د مخنیوي لپاره ځینې لارښوونې او هدایات جاری کړي دي چې په اړه یې تفصیل د پېښور نظم خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا د بلدیاتو یا خاریو محکمې لخوا دغه نوې حکمنامې په اړه د یاد محکمې اسسټنټ ډایرکټر سید رحمان مشال لیډو ته د جولای په 15 وویل چې د نوې هدایت او غرض د اولس د صحت حفاظت کول دي. دا چې دغه نوې احکامات سدي نه دی وایي
په ټولو صوبه کې په خاریو علاقو کې به په سارو اغستلو او خرڅولو منډیانو لګولو باندې به پابندي وي. هغه کې وجه دای چې په خارونو کې هڅه هم د خلکو ډیره ګڼه ګوڼي بل حکومت دا هدایت ورکړی دی چې دا ځل دی د منډیانو تعداد سیوا شي چې په یو ځای باندې ډیر ګڼه نه جوړیږي ور سره سره داسې انتظام دی وشي چې د منډیانو د چکم دورانیه ده خاص کر د خرید او فروخت چکم وخت دا دی زیات کړی شي او که ممکن وي چې د بجلی انتظام وشي چې لکه عوام متدا سہولت وی چې اغي لکه په مختلفو وختونو کې راتلی شي دغه سه ماشومان او د ډیر عمر مشران اغي منکړی شي چې اغي د منډیانو تنزي دغه سه د ټول منډیانو ته د ننوتلو او د اغي نه د بهر وتلو لارو تعین بکول شي او پاغي باندې بد ایسوپی خیال ساتل کیږي.
بلخوا د هر کال پشان د لوی اختر وړاندې د سارونه انسانانو ته د کانګو وایرس هم تلګېدو او خورېدو ویروي ولې دا ځل پکې کرونا وایرس هم دی. نو په دې اړه د پورته کړل شوي ګامونو په حق لا د لایفسټاک یا د سرو د ساتنې سرکاري محکمې ډاکټر اسد علي شاه مشال لیډو ته ویل چې د لوی اختر خوشه یو میاشت وړاندې هم او یو میاشت پس هم دوی د کانګو وایرس د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي او دا ځلې د کانګو او کرونا وایرس د دواړو مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي دي.
کانګو وایرس چې کوم دی تقریبا هر کال د مت ډیسټرب کوي او د ډپارټمنټ چې کوم دی رم دی لا هر کال دا څه کوي چې د کله د غټ خطر چې کوچي هغه نه مخ کنه چې په کوم د ډیسټریکټس انټری اینڈ ایگزټ پاینسي الته چې کوم دی دا چې پوسټونه ولګي دلته چې کوم دی دا خپل ټیکس چې کوم دی نه هیومن ته چې کوم دی ترانسفر کیږي او د کانګو وایرس چې کوم دی دی خپل لپاره دا سترګاره شروع شي.
دا بلدیاتو محکمې چارواکي دا هم وایي چې د هر یو منډې بهر او دننه به د لاس وینځلو انتظام هم لازمی وی او چې ساروی اخیستون کی دی که خرڅون کی او یا د منډه ټیکداران نو ټول با سینیټایزر او د ماسک استعمال هم یقیني کوي او د یو بل نه د فاصله یا سوشل ډیسټنسینګ پام به هم ساتي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو بلوچستان ته، دغلته د پاکستان افغانستان ترمنځ پولې چمن بارډر باندې چې کوم بندیز لګېدلې د هغې خلاف د سوداګرانو احتجاجي ناسته نن په 26مه ورځ هم دوام لري او دوی غوښتنه کوي چې دغه لاره دې په سمدستي ډول خلاصه کړل شي. بلې خواته حکومت ویلي چې د پولې د بندیز ستونزه به د خبرو د لارې ډېر زر هواره کړي. نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین نه کوي.
د چمن د سیاسي جماعتو د احتیاط او تجارت للوري د یک شنبه په ورځ هم یو احتجاجي لاریون راوتلی او د شار د بیلابیلو برخو څخه تیر سوی دی. د لاریون برخوالو په لاسو کې برغونه اخیستي او د پاکستان او افغانستان د سرحدي پولې د خلاصولو غوښتنه یې کوله. پر دې مهال د لاریون برخوالو مشالیډو ته خپل خبرو کې وویل چې نه هیواد سرحدي پوله د سم د لاسه خلاص کړل سي، بلکې د کوټ څخه بیا تر چمنه پورې په لویه لار کې چې کوم چیک پوسټونه دي هغه دې هم ختم سي.
لومړی مطالبه دا ده چې د مارچ د دوه تاریخ سره مخکې چې په کوم پوزیشن باندې چمن پاک افغان بارډر په هغه پوزیشن باندې برته خلاص سي، او دویمه غوښتنه زموږ دا ده چې کرنټین سنټر په چمن پاک افغان بارډر باندې چې جوړ کړی دا دې ختم سي، او درېمه غوښتنه زموږ دا ده چې د چمن پاک افغان بارډر څخه نیولې د کوټ په لور ربانی چې کوم چیک پوسټونه دي هغه د لویزو دي کده پلس دي کده کشتم دي کده اف سي دي، او په دې کې بل خصوص د اف سي هغه باندې چې کوم د چیکینګ په نامه باندې زموږ د سپنجورو د سیسرو سره چې کوم تشدد او ظلم کېش د دي پوري تور بربند سي. کدا نه سي بند را هغه بر بزموږ د پرلت چې دي هغه روان وي. موږ سره خو په څو واره د مذاکرات سوي دي خو مذاکرات بالکل د ناکامۍ سره مخامخ سوي دي.
د دې څخه لمخه 13 ورځ د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال خان لوري د جوړی سوي کمیټې غړو د چمن دورا کړي او الته د پرلت مشرانو او ځای تجارت سره لیدلی وو. ورسته وی خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میرزی الله لانګو وویل د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر زیا لانګو وای چې د کرونا وایرس له امله په چمن کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سرحدي تجارت بند شوی دی چې بدی اغیزه د چمن پر رولس بیا په خاصه توګه پر غریبو خلکو باندې پریوتې دي. دغه ډول ملک ته هم په اقتصادي توګه زیان اوښتی دي. په دې اړه حکومت ځینې شکایتونه لري او د دې ځای ولس هم خوشاله نه دی. خومش به سرکشینو او دغه ستونزه به د خبرو د لارې هوار کړو. هغه زیاته کړه چې د حکومت د هڅه ده چې د سرحدي پولې د بندش څخه چې غریب او هغه خلک چې د ورځې په حساب کار کوي هغه زیاتر اغیز لاندې نشره، او د دوی د بحالۍ لپاره چې کوم وړاندیزونه راغلي دي هغه به په ګډه سره د اعلی وزیر په مشرتابه کې دوی هوار کړي. د دې څخه لمخه د چمن سره تړاو لرونکي د بلوچستان اسمبلی غړي او د اومی نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي د پرلت د برخوالو په خپل وینا کې وویل چې دا ډیره د خوشحالي خبره ده چې نن پښتانه بیا په خاصه توګه د چمن او کل عبدالله ولس د خپل حقوقو د ترلاسه کولو لپاره راپارېدلې دي.
تاسو ټول ته دا دریم وار دی چې موږ راځو کاروبار خپل پزی. خدا کم یو شعور چې په دې وطن کې را ژوندۍ سلو، دا وطن چې د خپل حق په پوهنه څومره راو پارې دي، دا د دې پرلت او په دې پرلت کې ناز کم شران دی. او که تاسو ولس یاست تاسو ته د زړه د تله سلام پېښو. هغه ولس خدای کله نه خواري چې څوک په خپل حق کوي. چاته خپل د عزت درک ولګیږي، چاته خپل د ننګ درک ولګیږي، چاته خپل د ولس درک ولګیږي، او څوک په دې پوسی چې زه پر دې خاوره په دې وطن کې وسېږم زما کوم حقوق.
دلته خبره ده د ونی ورده چې د چمن د سیاسي جماعتو د احتیاط او تجارت له لوري د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن د سرحدي پولې د بندش په ضد د تیرو دوو ورځو راهیسې پرلت روان دی. د پرلت برخوال غوښتنه لري چې د ګاونډي هیوادو ترمنځ دی سرحدي پول سم د لاس خلاص کړل سي. د پول د پاکستان مرکزی حکومت د مارچ د میست په دویمه نیټه تړلې و. خداغه رایسه بیا په بشپړ توګه د تجارت او د خلکو د تګ راتګ لپاره نه خلاص شوی.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو د بلوچستان چمن بارډر په اړه ریپورت واورید. په کورمه کې بیا په د پولیس په حراست کې د یو ملزم د ملکیدو خلاف پرون مظاهره شوې ده. دغه مظاهره د پاړه چنار پریس کلب مخې ته خلکو کړې و چې پکې یې په پولیسو تور پورې کړ چې د اسد علي په نوم دغه تن د پولیس د تشدد له وجې مړ شوی دی. په دې اړه د مشال ریډیو لخوا د پولیس سره د رابطو هڅه شوې ده خو پولیس د سویلونه ډډه کړې ده. په کورمه کې د پولیس په حراست کې د یو قیدی د مړ کېدو د دویمه پیښه شوه. په دې حق له تفصیل له سیمې زمونږ خبريال طارق اورغزی راکوي.
د کورمې پولیسو په حراست کې مړ شوی تن د اسد علي یو خپلوای په پړچنار جیل کې پولیسو د جالي کرنسی کې سربان دی د منل لپاره دومره تشدد کړي چې ژوند دی د لاس ورکړو او زیاتوي تر دې غړ ظلم سکی دی شي چې په وخت ورته طبي سہولت هم نه دی ورکړي. هغه دا هم وایي دا خبره هغلته د پولیسو ځای مشرانو ته په تحریري شکل کې ورسولې وا چې په یاد جیل کې د دوی کستا ناجایز او غیر قانوني سزا ورکول کیږي خو هغه د دې هیڅ نوټس وانه خستلو. د شلو کالو اسد علي یو ټیکسی ډرایور وو او د کورمی پولیسو سمو دا وړاندې په یاد کیس کې نیولې وو خو هغه ترې انکاری وو او ویل یې دا جالی کیس ته چې په چلول کې پولیسو راګیر کړی دی. په دغړه د پولیسو ځای مشر ډی پی او محمد قریش خان خبرې وکړې او نه بل د پولیسو کمچارواګي د ریز ورکولو ته تیار شو. خپلبته د کمی سیملی غړی ساجد حسین توري مشال لوډیو ته ویلي د یاد پیښه تحقیقات د ګډو ذمہواری اخلي او زیاتوي کچا ل غفلت کار اخستی وي او یا د خپل اختیاراتو ناجایز استعمال کړی وي نو ډاډ ورکوي چې سزا به ورکول کیږي.
بالکل ہیومن رائٹس وائلیشن دی او مخ مطلب بالکل سیاسیال مت ختم کے دل غختلو انو مین مقصد دا وز اغه وخت و جلونو کی عوام سره بزیتیات کی دلو خو بیاو مطلب ہے سو ورک و شو ملے پڑے چنو تو فار ایگزامپل و شو صادق یو لزای کی بو شو ندی جو پوری و محدود نو سین چلا دا خبر نشته دا بالکل دی بانی ایکشن خلو اسدلیتا بقاعدہ مت انصاف ملاو شی او دا نن اسدلیتا رشی ودی سوال بل کورمیوال سلام کیږي بل قبائل سلام کیږي آئی جی دے کڑی جی دے سی ایم پورې خبر راځي ان شاء الله دا خبر مختبی آئی
د ذکر دا چې پر روان کال کې دا دویمه پیښه ده چې په پړچنار جیل کې د پولیسو حراست پر وخت کېدی مړکیږي. تر دې مخکې د جنوري پر 28مه د کچکنی لالجان مبینه د پولیسو غفلت لکبله مړ شوی وو. د ضلع پولیسو هغه وخت قیدی مړ کېدو په اړه د تحقیقاتو او ذمهوارو ته سزا ورکولو ویلي ول خو تر اوسه پته ونه لګېدله چې په هغه کې بیا څه وشول. طارق اورغزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدئ، لوستئ او لیدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د خیبر پښتونخوا د قبایلی ضلع خیبر سیمه مدني فعالانو په خپل سیمه کې په خلکو په تیر بیا په ځوانانو کې د آی اس نومې نشې زیاتېدونکو رجحان په اړه اندېښنه ښودلې ده. د دوی په وینا دا د دې نشې له وجې په سیمه کې د ځوانانو د ځان وژنې، تعلیم پرېښودلو او په نورو ناوړه کارونو کولو کې زیاتوالی راغلی دی. په دې حق لا د سیمینار د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواری نور حال راکوي.
د خیبر ضلع ولسی وګړي وایي هلته د آیس په نوم نشه کاروبار کې زیاتوالی راغلی. دې ته کرسټل میتیا میتم فټامین هم ویلې شي. دوی تور لګوي چې دا د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې تیاریږي او په غریزو سیمو باندې بیا خیبر ته راوړل شي. د خیبر یو فعال سید کبیر پردای مشال ریډیو ته وایي دغه آیس خیبر نه د ملک نور برخو ته هم کاچا کیږي او ځایي ځوانان هم پرې روږدي شوي.
کارخانه لارو درمی او کارخانه نه بعد به ملک مختلف و ایسو کی تقسیمی گی دا علاقو کی شلمان کی شنپوخ کی علی مجد کی دا فیکٹری شتا او خا ٹیک ٹاک روانی خودیل تا پا منگ پا خیبر زلائی دیر لوی پا غم کی مبتلا کری یو امونگ نوجوان نسل زوانان او ماشومان سٹوڈنٹ دا ټول ادغه لعنت شکار شوی چې دا نشه کوي وای سکی. په دې حواله سره مونږ د پولیسو داسې کاروای نو کړی چې دا غنه قوم مطمئن شي. مونږ یو ځل بیا دا مطالبه کوو چې د خدای د پاره توسي دغه کې بھرپور کردار ادا کو چې دا لعنت ختم شي. د دې په وجه ډیر ځوانان چې کم دی هغه سبقونو نه وتل. ډیر نوجوانان چې کم دی داسې چې هغه خودکشي وکړي. ډیر نوجوان په کورونه سمونه پټي جنگ جګړې وي او هغه چې کم دی ډیر سخت تکلیف سره خپل خاندانونه مخ کړي.
د ځوان کوکی خیل په نوم فلاحي تنظیم یو مشر اشفاق پردی وایي
زو خبرو کوم ایسو بارہ کې د ایس چې کوم دی د بهر دنیا نه په مختلفو طریقو باندې پاکستان ته انټر کیږي مختلف لارو باندې روان دي. پټول نه ډیر اثر کړي زمونږ په ضلع خیبر باندې. ضلع خیبر کې د ایسو کاروبار ډیر پوروج باندې پولیس چپو وي خو برینام وي هغه صحیح کس چې کوم سمګلر وي غټ ډیلر وي هغه ته سم نه خو برینام څه کسان ونه سي او د یو ټوکن دوا ولا بقایا هیڅ هم نه کړی. اوس خو دا مطالبه مونږ کوو چې اوس خو پولیس هم راغلل هغه راغل بقایدا چې دغه انکوایري وشي د کوم ځای ناراضي بارډر دولتی
ادارے سینئر ایڈوائزر محمد ایوب وائی پا پاکستان کی وی اندازے مطابق دا وقت پا آئس نشا دا اختشو کسانو شمیرا شپیتو لکونه پورته شوی خو سلویخت لکه پکی هغه کسان دی چې سم دستی ورته د علاج ضرورت تای. دوی وی دلته په نشو روک دو کسانو د بیا بحاله مرکزونه او د علاج سهولتونه هم ډیر کم دی. محمد ایوب زیاته کړه چې په 250 کسانو کې یوازې د یو تن علاج ممکن دی. یعنی په کال کې په سلویخت لکه کسانو کې یوازې 30,000 نه تر 150,000 پورې کسانو علاج پکی کولی شي.
جو اندازے کا حساب مونگا اسٹیمیٹ لگو لے ہو تقریباً سے 250 مریضان نشو باندھ جگہ مختہ کسان دے 250 کی یو کستا علاج ملاوی کی یو کال کی ندی اندازہ تاسو کو رشے جی پاکستان کی 40,00,000 نہ زیاد سلویخ لکو نہ زیاد خلق محتاط دی چی اگر دا شانتے ایڈکٹ دی یا نشایان دی چی اگر تا علاج پکار دے سلویخ لگا آتا دا دی چی اگر تا فورن علاج پکار دے وزمگا ملک شل زرنا دی زرتا یو کال کی علاج ملاوی گی نو دمرا سہولیات دے نو دمرا زیاد دیر زیاد کم دے وقت سارا سارا دا خلق زیادی گی اور علاج چونکہ آگے کیپیسٹی چی کم دے آگے نہیں زیادی گی نو دا چی کم پرابلم دے دا وقت سارا زیاد نہ زیادی گی لگیا دے.
د خیبر ضلع د پولیسو مشر ڈی پی او محمد اقبال له دفتره مشال ریډیو ته پر لګل شوی خبر پاڼه کې ویلې شوی چې دوی په دې ورستو کې د جمرود نه تر تیرا پورې د آیس نشي یو شمیر لوی کاروباریان نیولې دي او په لوی مقدار کې ترې دغه نشي مواد هم په خپل ولکه کې اخیستي او د دوی پر ضد به په مستقله توګه عملیات روان وي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
پرون د جولای 15 نیټه او د هغه ورځ د 1900 کال کې جنرال ضیاء الحق د پاکستانی پوز د مشر په حیث د هغه وخت د منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بټو حکومت نسکور کړو په هیواد کې مارشل لا ولګوله. د هغه پوزی واک بیا خو شای و لس کال دوام وکړ چې په دې محل کې د پوهانو په وینا د هیواد ټولنیز سیاسي او اقتصادي ژوند بدل شو. د نوموړي مخالفین وایي چې د جنرال ضیاء الحق په واکمنۍ کې په هیواد کې مذهبي انتها پسندي او فرقه واریت وده وموندله. د جولای په 15مه د لګول شوی مارشل لا په پاکستان څه اثرات شوې دي یو ریپورت کې تفصیل درکو د دې لاندې د مینه پس.
په پاکستان کې د 1988 کال د جولای په 15مه د پوز مشر جنرال ضیاء الحق د منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو حکومت نسکور کړ او په هیواد کې یې د مارشل لا په لګولو پوزي واکمنی اعلان کړه. جنرال ضیاء د قتل په یو متنازع مقدمه کې بوټو ته د عدالت لخوا پانسي ورکړه او په هیواد کې یو داسې نظام رامنځته کړ چې د سیړونکو په نظر تر اوسه د هیواد د بدو اثراتو لاندې دی. په دې حقلا په پېښور پوهنتون کې د سیمه ایزو چارو د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر سرفراز خان وای جنرال ضیاء الحق د خپل واکمنۍ د دوام لپاره ټولنه په بیلابیلو نمونو وویشله.
هغه خو دیکتاتور و نو هغه خلک چې د هغه اتحاد ماتولو سیاسي پاچانې ماتولې اتحادې ماتولو نو خلک چې د اسلام علوم باندې هغه دلته تشدد دلته زور دلته فرقه بندی دلته چې یو جعلي قسمه د اسلام هغه توجیه چې هغه چې د په زور او زیاتی باندې وه
ډاکټر سرفراز خان زیاتوی چې د ضیاء الحق په واکمنۍ کې جمهوری قوتونه د سخت فشار لاندې ساتل کېده خو مذهبي او فرقه ییزو ډلو ته هر ډول ازادي ورکړل شوې وه. دا راز په پاکستان کې د انساني حقوقو د خپلواک کمیشن مشر ډاکټر مهدی حسن وای د ضیاء الحق د واکمنۍ اثرات اوس هم په دې هیواد کې لیدل کیږي.
موجودہ پاکستان محمد علی جناح کا پاکستان نہیں ہے، یہ جنرل ضیاء الحق کا پاکستان.
موجودہ پاکستان دا محمد علی جناح پاکستان نہ بلکہ دا جنرل ضیاء پاکستان دے. قسم پدی هیواد کې مذهبي ډلې ډېر ولسی ملاتړ نه لري او په انتخاباتو کې اکثریت نشي ترلاسه کولای. خو د جنرال ضیاء له واکمنۍ سره دومره قوي شوی چې له هغه وروسته د ټولو حکومتونو تګلارې د اثر لاندې راولي. د پاکستان د جوړېدو نه پس جناح ویلو چې په دې هیواد کې به هر وګړی مذهبي ازادي لري، خو تاسو ګورئ چې نن په پاکستان کې مذهبي اقلیتونه څومره زورول کیږي. دا راز په بیا بیا آئین او قانون د پښو لاندې کیږي خو جمهوری حکومتونه مخنیوی نشي کولای. نو زه دا غنم چې په دې هیواد د جنرال ضیاء اثرات اوس هم قائم دي.
خو پښتنه دا ده چې د جنرال ضیاء د واکمنۍ نه پاس سو واره بیلابیل سیاسي ګوندونه په جمهوری حکومتونو جوړولو کې بریالي شول، تر اوسه له هیواد د هغه د دور اثرات ولې نشي ختمولای. په دې حق لا د حقوقو مبارز او سیاستوال افراسیاب خټک وویل
جمهوری سیاسی پارٹی چې د کمزوري شوی دي او دوی د پوزیشن کې لري چې د امریت مقابله کې په سرګند راوځي. کوم غاصبانو چې ضیاء الحق او هغه پس د اقتدار خپل لاس کې اخیستی دي هغه خو په سوالونو په زاریو په منیتو په منطق په دلیل په نه پریدي د جدوجهد وکول غواړي. نو ولسونه لګیا دي ځای په ځای راپاسي. تاسو ګوري پاکستان کې مظاهری ګرانۍ بیروزګارۍ خلاف او بدامنۍ خلاف خلک آواز پورته کوي لګیا دي، خو سیاسي پارٹی هغه سیلا د جوګ چې یو محکم جمهوری تحریک پروچت کی او جمهوریت د بحالۍ لپاره یو فیصله کون جدي جهد وکړي.
د 1988 کال د اگست په 19مه د پنجاب صوبې بهاولپور سره نږدې د هوایي جاز په یو پیښه کې د مړینې سره د جنرال ضیاء الحق صد پاسا یو ولس کلن امیریت پای ته ورسېده. خو سیړونکو وایي چې تر اوسه جمهوری حکومتونه په هغه واک او اختیار ترلاسه کولو کې نه دي بریالي شوي چې د 1988 کال د 15 جولای نه وړاندې د ذوالفقار علي بټو حکومت ته ترلاسه وو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په پاکستان کې په وار وار په یو شمېر کسانو د ترهګرۍ او یا له ترهګرو سره د مرستو داسې تورن لګول شوی چې بیا وروسته تحقیقات او یا عدالت دروغ ګرځولي او تورن ګرځول شوی کسان یې بې ګناه بلل دي. د داسې تورنو په اړه تحقیقات او عدالتي عمل میاشتې او کلونه اخلي. تورن کسان کسه هم بې ګناه وګرځول شي خو دا غوې او د کورنۍ نوم او شهرت ته زیان او تاوان ورسي. اوس پښتنه داده چې د پاکستان په آئین او قانون کې داسې لار هم شته چې په خلکو د ترهګرۍ بې ځایه تور پوری کونکو ته سزا ورکړي او کسانګه. زموږ همکار بوریوال کاکل په دې اړه د ریپورت برابر کړي.
په پاکستان کې د هغو خلکو شمیر شای ډیر زیات وی چې د ترهګرۍ او یا له ترهګرو سره د مرستې تور پرې لګول شوی خو وروسته بیا پلټنو او عدالت بے ګناه بللې دي. د جنوبی وزیرستان د مکین اوسیدونکو نقیب الله مسعود د 2013 کال د جنوري پر 14مه په کراچۍ کې د ترهګرو د ملګرتیا په تور کې وشل شوی وو خو وروسته بیا پلټنو ثابته کړه چې هغه بے ګناه او پولیسو په جالي مقابله کې وشلی وو. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه لورلای کې د 2019 کال د سپتمبر پر 13مه پولیسو د ظاهر خان عثمان خیل په نامه ځوان پر پولیسو د ځانمرګ برید کوونکي د ورور په تور وجلی وو خو وروسته یې بیا هغه بے ګناه وبالی. همداسې یو پیښه د 2020 کال د جون پر 13مه په پېښور کې شوې وه چې د ترهګرۍ ضد څانګې پولیسو د خیبر د باډي عرفان الله نومي کس د ترهګرۍ په تور وجلی وو خو وروسته بیا هغه بے ګناه بللی وو او له کورنۍ یې بخښنه غوښتې وه. د دې لړۍ تازه واقعیا هغه وه چې په پېښور کې د ترهګرۍ ضد عدالت د 2020 کال د جولای پر 2مه د بشري حقونو پر فعالی او د پښتون ژغورنې غورځنګ پر غړې ګلالۍ اسماعیل او د هغې پر مور او پلار لګول سوي هغه تورونه رد او مقدمه یې ختمه کړه چې ګواکې دوی له ترهګرو سره مالی مرستې کړې وې. ګلالۍ اسماعیل د جولای پر 15مه مشال رادیو ته وویل چې په داسې مقدمو کې دا کافي نه وي چې یوازې لګول سوي تورونه بے بنیاد وګرځول سي. د دې په وینا هغه ځکه چې پر کوم چا داسې تورونه لګول سوي وي نو په ټولنه کې د هغوی او د هغوی د کورنۍ نوم ته نه بدلیدونکی تاوان رسیږي.
دا یو کال د دومره تورونه موږ باندې لګولي مین سټریم میډیا سوشل میډیا استعمال کړلا زمونږ د ټول خاندان یو کریکټر اسسینیشن کو او یو داسې ایمیج ورکو خلکو ته چې بس داخل کوم ملک دشمن ناصر سره شامل دي یا د دهشتګرد له پیسې ورکي نو زمونږ کریکټر اسسینیشن او ډیفیمیشن یو کو پدې کې دا غین علاوه نور هم ډیر ستونزې د دې مقدمه په بنیاد باندې پیدا کړلې. یعنی زما د مور پلار دومره په ایگزټ کنټرول لیست باندې واچو زما مور پلار ملک نه بهر نشتللې. دا غین علاوه سمرم د بانک اکاؤنٹ او هغه بند کړل او هر قسم لا فائنانشل ترانزیکشن باندې زما د مور پلار پابندي لګولوا.
ګلالۍ اسماعیل وویل په پاکستان کې تر اوسه په آئین او قانون کې داسې لار نشته چې پر خلکو د ترهګرۍ بې ځایه تور لګېدو مخه ونیسي او یا داسې بې بنیاده تور لګونکو ته سزا تجویز کړي. دی وویل په کار ده چې د ملک سیاسي ګوندونه په دې برخه کې په یوه خوله د قانون سازۍ لپاره ژغ پورته کړي.
نو دی ټیم کې ټول اهم کار دا دی چې پارلیمنت کې د نن دی قانون سازی وکړل شي او دا ادارې ته د قانون د لاندې راوستل شي چې دوی ته داسې اجازه نه چې دوی په خلکو باندې د دې لپاره تورونه لګي د دې لپاره مقدمه کوي چې هغه د انساني حق لپاره आवाज پورته نه کړل شي. دا یو سیستماتیک مسله ده په دې ملک کې چې کم کس د خپل قانوني حق لپاره د انساني حق لپاره आवाज اوچتای هغه ریاستي ادارې د دې आवाज بندول لپاره د دې ملک قوانين چې کم دي د دې ملک لاز استعمالي چې هغه ټارچر کی هغه تنگ کی عدالتونو کی نو پارلیمنت لا او سیاسي پارټیانو لا وخت راتل پکار دي.
قانون پو منیر احمد کاکړ وای دا خبر رښتیا ده چې تر اوسه په پاکستان کې د ترهګرۍ د بے ځای تورونو د مخنیوي یا سزا لپاره ځانګړي قانون سازی نه ده سوی.
په دهشتګردي اکټ کې خود هغه د پاره د کمپنسیشن د سې شک نسته یا د سې کلاز نسته چې د هغه خلاف دغه کې البته قانون موجود دی. هر هغه الزام چې پر چا باندې ولګي یا هر هغه د سې دغه وسی نو د سې پر ډیمیجز کېدلې سي چې د خپل د اتکې زک داوه چې موږ ورته هغه بالکل قانون نسته. قانون موجود دی ولا بد مرغه مجمع عدالتونه چي دي واغه عدالتونه دارنګ کیسونه چي دي هغه باندې یا فیصله نور باندې کی یا نه کنسیدر کی.
د بلوچستان های کورټ وکیل اډوکیټ حبیب الله ناصر وای د ترهګرۍ له تورونو سپین ګرځول سوي خلک د هغو خلکو یا ادارو خلاف دوی قانوني لارې لري چې پر دوی تور لګولې وي.
دغه په دیوانی مقدمه درجه ای دغه فرد یا دغه اداري خلاف سیدي ما باندې غلط الزام لګولې او کوم نواجه سید ما عزت تاوان ورسېدو نو دای د ډیمیجز داوا ولګي نو ډیمیجز داوا شو کې په دیوانی مقدمه کې راځي نو دای په هغه کې پل کمپنسیشن پیسو په شکل کې دویداری زما ته د کمپنسیشن راکول سی دا سړی په ما غلط الزام لګول په کم لوجه سی د معاشره کې د ما عزت اختار رسول عزیز د هغه عزت اختاری پور وړم له تاسو سره دویم بیا په کریمینل لیټیګیشن کې تللی سي یعنی په فوجداري مقدمه د هغه خلاف درجه ولای سي کوم چې قانوني زبان کې ملیشیس پروسیکیوشن وای سي یعنی د یو بدنیتی په بنیاد باندې په ما باندې غلط مقدمه درج کړي ولاو چونکه زه لاغه عدالت سزا د اوس بری سوم لہذا د دې د غلطی مقدمه درج کړو سزا د تور کړو سي
د اډوکیټ حبیب الله ناصر او اډوکیټ منیر احمد کاکړ په وینا د دوی لارې بیا دومره پیچلې دي چې ثابتولی ډیر ګران دي نو ځکه خلک دې تزړه نشکوي چې پر ځان د دروغجن مقدمو جوړونکو پر ضد بیا عدالت ته ولاړ شي
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورجو افغانستان ته افغان حکومت نن د نږدې شلو سیمایزو هیوادونو او نړیوالو تنظیمونو د وی غونډه کوربه ده د غونډه له طالبانو سره د سولې خبرو مخکې په دې هدف تر سره کیږي چې د سولې په اړه سیمایزه اجماع پیاوړي او له مخې بین افغاني خبرې زر تر زره پیل شي دا چې غونډه کې کوم هیوادونه برخه اخلي او افغان حکومت له دې کانفرنس سره تم لري په اړه پام وکړي د اسد الله لودین دی رپورټ
د افغانستان د سولې په اړه سیمایزه او نړیواله اجماع له دې وړاندې هم رامنځته شوه خو اوس افغان چارواکي هڅه کوي چې دغه اجماع پیاوړي او جر له طالبانو سره خبرې پیل کړي په همدې هدف نن دوشنبه افغان چارواکي د نږدې شلو سیمایزو هیوادونو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو له استازو سره جرګه کیږي د بهرنی چارو وزارت ویان ګران هیواد په دې اړه وایي
دا غونډه به د ویډیو کانفرنس لري د رئیس جمهوری په وینا پرانستل کیږي او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تر رهبرۍ لاندې به مخته ځي هدف د سیمه او د نړۍ د اجماع د تقویت ده تر څو د سولې بین افغاني مذاکرات عاجل پیل او مطلوبو نتایجو ته ورسیږي
افغان دولت د آذربایجان، چین، مصر، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، پاکستان، روسیه، قطر، سعودي عربستان، ترکیه، تاجکستان، ترکمنستان، متحده عربی امارات او ازبکستان استازو ته بلنه ورکړي چې نننۍ غونډه کې ورسره برخه واخلي پر دې سربېره د ملګرو ملتونو د اسلامي همکارۍ سازمان او امریکا ډیپلوماټان او استازي هم غونډه ته بلل شوې دي افغان دولت دا اونۍ دوه نور غونډې هم مختلري چې یوای سبا سه شنبه د کابل، بیجنګ او اسلام آباد ری اړخیزه غونډه ده او بلې د پنځ شنبه په ورځ د هغو هیوادونو ده چې تیر دولسیزو کې د افغانستان مسایلو کې ښکیل وو د ټولو دغه غونډو بحثونه بل طالبانو سره د سولې د خبرو پر څرنګواري ورټول وی او پر دې سربېره د ستراتیژیکو او اقتصادي همکاریو خبرې هم پکې کیږي دا چې افغان دولت له نننۍ او راتلونکو غونډو څه تمه لري د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان ده ناجی انوري په اړه ازادي رادیو ته وایي
د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت او خلک د گاونډیو او سیمایزو هیوادونو صادقانه رول د افغان سولې د پروسې پر پرمختګ ډیر اغیزناک او مهم ګني او تمه لري تر څو پر دې لار کې د افغانستان خلکو او د دولت سره همکاري وکړي د دې لپاره چې یو باثبات افغانستان په سیمه کې د ثبات او حسین لامل دی
دغه غونډه داسې مهال تر سره کیږي چې بین الافغاني خبرو ته لمړنۍ شرط چې د دواړو لورو د شپږ زر زندانیانو آزادول وو نږدې بشپړ شوی افغان دولت تر اوسه د طالبانو څخه باندې څلور زره او طالبانو هم له 1500 زیات دولتي زندانیان آزاد کړي د بین الافغاني خبرو پایل ته لا کارانه ته نه د اعلان شوی خو پریکړه شوی چې لمړنۍ ناسته به د قطر پلازمینه دوحه کې تر سره کیږي
بلخو افغان حکومت وايي د سولې لپاره بین الافغاني خبرو ته تیاری کوي هلته طالبان دغه خبرو د شروع کېدل لپاره د 15000 طالب قیدیان خوشی کولو په شرط کلک ولاړ دي د فروری په 28مه په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې توافقنامې یو مهمه نقطه هم دغه و چې طالبان به هم د دې په جواب کې زر د افغان حکومت قیدیان خوشی کوي خو دغه لا کار سرته نه دی رسیدلی په دې حق لا د ډیوا نادر ریپورت کې تفصیل اورو
افغان حکومت د بین الافغانی خبرو پایل او د جګړې پای په لور د چټکو ګامونو خبر ورکوي، خو د طالبانو لخوا ټول حکومتي بندیان خوشی کول ورته مهم اصل په توګه مطرح دي. د ولسمشری ماڼۍ مرستیال بیان د وخان میناپال د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل حکومت غواړي پرته له ځنډه د سولې مذاکرات پیل شي.
د ټولو اسیرانو آزادول د دولت او ملت لپاره د زندانیانو د تبادلې پروسې د ډیر عمده اصل په توګه باندې مهم.
د افغان حکومت لخوا دا خبرې داسې مهال کیږي چې تېره اونۍ ولسمشر غنی ملي ټلویزیون سره په مناظرې کې ویلي و چې راتلونکې اونۍ به د افغان حکومت له لوري د طالب بندیانو د خوشي کېدو په لړۍ کې د پام وړ چټکوالی راشي. طالبانو له دې وړاندې ویلي و که افغان حکومت د دوی 15,000 بندیان خوشي کړي د یوې اونۍ په ترڅ کې به بین الافغاني خبرې پیل شي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مخکې اندېښنه څرګنده کړې وه چې باید د بندیانو د خوشي کولو او تبادلې په موضوع کې د جنګي مجرمینو په برخه کې محتاطانه چلند وشي. په ورته وخت کې د طالبانو سیاسي دفتر د افغان حکومت له لوري د بندیانو د خوشي کېدو په اړه د تازه خبرو په غبرګون کې وایي د طالبانو لخوا به د افغان امنیتي او دفاعي سرتیرو د خوشي کېدو لړۍ چټک شي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی د افغان حکومت بندیانو خوشي کېدو ته ژمن دي او له افغان حکومت هم غواړي چې د طالب بندیانو د خوشي کېدو په پروسه کې له ځنډ سره د سولې پروسه ځنډنې نه کړي.
مونږ تل ویلي چې د بندیانو خلاصون ژر تر ژره تکمیل شي تر څو بین الافغاني خبرو ته لاره هواره کړي. زمونږ لخوا د بندیانو خلاصون لړۍ دوام لري او لا به چټکه شي انشاء الله، خو باید زمونږ د پاتې بندیانو د خلاصون پروسه نور ونه ځنډیږي ځکه د سولې ټوله پروسه ځنډوي.
په ورته وخت کې د پوهنتون استاد او سیاسي چارو شنونکي شهلا فرید وایي د سولې مذاکرات او مدیریت لپاره افغان حکومت لا هم سمه همغږي نه لري. دا غلی فرید په وینا تر اوسه د مذاکراتي پلاوي صلاحیتونه او اجنډا نه د ټاکل شوی. نوموړي زیاتوي چې د مذاکراتو پلاوي سولې وزارت او د مصالحې شورا ترمنځ لا هم د بین الافغاني خبرو لپاره لازمه همغږي نشته چې دا بخپل منځي خبرې لستونځو سره مخ کړي.
هیله ده چې زر تر زره د مصالحې عالي شورا جوړه د مذاکراتي پلاوي صلاحیتونه وټاکل سي او د سولې وزارت د مصالحې عالي شورا د دارالانشأ په توګه په ګډه کار پیل کړي تر څو ټول خلک ډاډه سي چې د بین الافغاني خبرو لپاره هر څه چمتو دي.
مذاکرات ایجاد شده. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د شوې هوکړې پر بنسټ باید تر بین الافغاني خبرو مخکې له افغان حکومت سره د طالبانو 15,000 بندیان او طالبانو سره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو زر اسیران خوشي شي. که څه هم د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې نږدې سلور میاشتې پوره کیږي، خو لا هم د افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د خوشي کولو لړۍ نه ده بشپړه شوې. افغان حکومت تر دې دمه د طالبانو څخه د پاسه 3,000 او طالبانو د افغان حکومت 1500 بندیان خوشی کړی دي.
یاره ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال R A D I O مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او پہ کابل کے تھیں لگے
پرون د افغانستان په خوست ولایت کې د یو شمیر هغو تنظیمونو او خپلواکو شخصیتونو د هڅو او کوششونو ستاینه وشوه چې د کورونا وایرس د خورېدو په وخت کې مرستې راټولې او په بې وسو او محتاجو خلکو ویشلې دي. د فعالانو د راغونډو شوو ارقامو په بنیاد په ورستیو دریو میاشتو کې د خیریه ټولنو او خپلواکو خلکو لخوا څه د پاسه 1,000,000 افغانۍ راټول شوې او محتاجو خلکو ته نغدې او یا د خوراکي او نور د ضرورت توکو په شکل کې ورکړل شوې دي. په دې حق لا تفصیل زمونږ خبريال نجیب الله الوخیل کوي.
په خوست کې تر دیر شو پوری هغه مرستندوی بنسټونه او خپلواک شخصیتونه چې د کورونا وایرس د خپرېدو په ستونزمنو حالاتو کې د ټولنې له بډای او شتمنو کسانو نقدي او د توکو مرستې راټولې او پر اړمنو کورنیو ویشلې دي وستایل شول. د یادې برنامې یو تن تابعه کوونکی اخترګل وفا چې د خوست د مرستندوی بنسټ مشرکې وي مشال راډیو ته وویل، دې کسانو او بنسټونو په داسې وخت کې د اړمنو مرستې ته ور ودانګل چې خاورونه قرنطین وو او د خلکو ورځ زنی کارونه په ټپه دری دری ول.
د غزازی میدان نومن ستر غلام خان سر د سرحد پورې د لندر سره کومن سره ان طریقې ګردیز پورې په دې کې غریب خلک بیچاره خلک اتیمون چې به هیده ما او وخت کې د مریضۍ په خاطر قرنطین ولګیدل او بس کورونا په ټپه ودریدل او غریب خلک بیچاره خلک چې نو چې چاویر کړی بس د غزوانونو شورګونی او خریاب سنټنه پلیت شروع کړو او سړنه وکړه او د بیرتل کوټه مست به ورل.
حبیب الله اسماعیل خیل ول مدنی فعالانو غریبی او مستحق کورنۍ ډیر ښه تشخیصولی، شتمن مرستو ته هڅول او له هغه تر لاسه شوی مرستې د اړمنو تر دروازو وروړي.
دوی ډیر منظم د مستحقینو تشخیص وکړو، هغه پر بنیاد نه دوی د شتمن او بډای خلکو نه مرستې ټولې کړې او لیستونو مطابق هغه مرستې د دوی تر کورونو ورسول شو. یعنی مونږ خلک ته مزایمت ونه کړو، کرونا هغه ټول تر ظلمانه موارد په نظر کې ونیول او خپل مرستې دوی تر کورونو ورسول.
مدنی فعال زینب افغانم وای د کرونا وایرس د خبرېدو د پیل په وختونو کې خلک تر مرست فقر او غریبۍ ته ډیر خفه وو، خو همدا خیریه ټولنې او خیرخوا کسانو چې اړمنو او غریبو ته ډاډګیرنه ورکوله او تر اوسه د هغوی لاسنیوی کوي.
خلک په دې ډارېدل چې فکر نه کوم چې کورونا به خلک ووژني، مګر فکر غربت کولی شي چې خلک ووژني. نه ډېرې ستونزې رامنځته کړي همدغه ټولنې وي چې دوی وکړل شول د هرې غریبې کورنۍ ته تر کور پورې هغه اړین لوازم چې دوی ورته ضرورت لري ورسول. د دولت سره هم زیاته همکاري وکړه.
صبري او یعقوبی د خوست په نام نو ولسوالۍ کې راځي چې خلک یې له جګړو او پیښو ډېر اغېزمن کیږي. د یادې ولسوالۍ یو شمېر ځوانانو هم یو خیریه بنسټ جوړ کړی. د بنسټ مشر مظلوم صبري وایي،
موږ الحمدلله په سیمه کې 50 کسیز ګروپ لرو چې د بډای خلکو نه مسافرونه پیسې ټلو دی په سیمه کې په غریبو کورنیو وشو. تقریبا زر کورنۍ ته مخوراکي توکي ویش کړي دي، لکه وریجې، غوړي، بوره، شین چای او څلرش لاکه 50,000 کلدورې مو په سیمه کې نادن هم شری دي. او د کورونا په برخه کې مو دوی میاشتې د میکروب ضد دوی پشي هم کړي دي.
د روغتیاي سرچینو د معلوماتو لمخې په خوست کې د یک شنبه تر ورځې د کورونا وایرس 303 نوي مثبت واقعات ثبت شوي، 102 د ناروغان بیرته روغ شوي او 11 کسان ورڅخه مړه شوي دي. په خوست او نور افغانستان کې کڅه هم خارونه پرانیست دي، خو خوانځي، پوهنتونونه، پارکونه او د خلکو نور ګڼمیش ځایونه تر اوسه بند دي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په اخر کې ورزو یو ریپورت ته چې د افغانستان کونړ ولایت کې خلکوای ګیله کوي چې په لارو او سړکونو کې کوم مواد استعمالیږي د سړکونو جوړولو کې د اغه معیار خنه ده او دغه سړکونه د جوړېدو نه لږه موده پس بیرته ورانیږي. په دې موضوع د جلال آباد نه زمنګا خبريال باز محمد عابد تفصیل لګیلې.
د کونړ ولایت د چپی درې ولسوالۍ لوردیش سیمې د نورستان تر حدوداتو د 10 کیلومتره سرک چې د ترانسپورت وزارت د هواری او پرې د جغل جوړولو چاري په قرارداد ورکړي، سمو دوړان دي د رغېدو چاري پیل شوي، خو ځایي اوسیدونکو او ډریورانی کارونه د قرارداد خلاف بولي. د کونړ ولایت د چپی درې اوسیدونکو نصر الله وایي،
مشکل سره دومره محمود صاحب نشته، همدا د غاړو خلکو ډیرانو نه دیرالي او په دې زیات چې څو سړی ته چور ته کار سره کو چور په دغه نو پروژه ته نو دي کینو کار نه شه مو مخ وړا دي چې ځان ورس همدا خاورې دی رالي او کی رالي په دې سړک باندې پاره ایور نه بل ور د تیز روان دي چې بس کوم راځي کیږي چې موږ ننګلام ته ورسیږو.
په دغه سړک د ورځې لمخې په لسګونو لینی موټرې له کونړ څخه د نورستان ولایت واما ولسوالۍ ته تګ راتګ کوي. د نسیم په نوم یو تن موټر چلوونکی وایي، د سړک کومې برخې چې یو میش وړاندې بشپړې شوې وي اوس له پخواني حالت هم بدترې شوې دي.
ټولې شګې راوړې دي او شګې خورې دا شګې هیڅ پیدا نه کوي، دې کې باجری نشته، خاورې پکې نشته، او د غاړو نه دا لوډر والا شګې راځي او دې سړک کې خورې دا یو مشه هم دوام نه کوي. دا هم موږ د ډیورال لپاره دا وانه هم دولت ته دا وانه دی هم عوامو ته دا وانه.
خود کونړ د والی بیان عبدالغنی مصمم وایي چې دوی ته هم د یاد سړک په اړه شکایتونه رسیدلی وو، خو کله چې ارزونه وشوه د سړک د جوړېدو چاري د قرارداد سره سمې روانې دي.
دې برخه کې د خلکو واغاندښنې وختنې موږ ته هم را رسیدلې وي. د ولایت مقام له لوري په دغه برخه کې یو موظف هیئت سیمې ته ولېږل شو، هغه دوی دغه چارې ارزولي دي. هغه تخنیکي برخه چې انجینرانو خبرې کړې دي، دغه سړک کې غره ګټه ده، یعنی چغل دی پکې، نو تخنیکي پلاوی چې تللی وو دوی هم ولایت مقام ته کوم گزارش باندې
ډیرې بخښنې سا چې دغه ریپورت مو تاسو ته پوره و نه راولې شو. د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې سر تر زی کی اوس پوره په شپږو بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شئ. زه منور شاه سره د خبرو ټولو همکارانو تاسو اجازه غواړم. خا دوا باد اوسئ.